سهار لس بجه سوی ده ازادی رادیو ده خبرونه ده وسط تلپاره ده. پا راپورونی که ورچه افغانستان به یوار بیانن او سباب بروکسل که ده ناتو ده بحرنوی چارو وزیران ده غنده ده اجنده پسر که زیب لری. نور مطالب روست معرفی کیجی اوس لنجی ساپین خبر نوری.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله عطایی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شوی او ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کنفرانس کې وینا وکړي او د دې کنفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله عطایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عطایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی.
بله، دیشب متاسفانه و پشت خانش حوالی 9:30 و بین اول ساعت توسط اقاربش که باجش بخواد.
خغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي تلویزیون په دې وروستیو کې په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو او حملو له امله وژل شوي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې په عملیاتو کې بوخت و چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو دي. دغه تړونونه پرون په تهران کې د یو کنفرانس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژۍ د ګڼو لویو کمپنیو استازیو کې برخه درلوده، خو په دوی کې کومه امریکایي کمپنۍ نه و شامله. د نویو تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا چانس لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات سهم ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د روسیو حملو قربانیانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل. ښاغلی اوباما چې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، نن یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د پاریس له خروال سره یو ځای د باتکلان د کنسرت په تالار کې د ګلونو ګډه کې خوده. په دې سالون کې 18 ورځې مخکې د وسلوالو او ځان وژونکو په بریدونو کې وی کسان او وژل شول. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 140 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونو اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د مقرراتو له مخې مظاهرې ممنوع دي. او ترکی او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره په یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا مهال به او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې پاتې ده ازادي رادیو دات کام. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغانستان به یو بیان نن سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
دا سفر د دوړ له حسن چې هم د چاپیریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې ډېر اهمیت ورته سفر ګڼل کېږي.
په کونړ کې د ملي اردو چارواکي وایي د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي.
او د دې لپاره دا تبلیغات په دمل کې روان دي چې زمونږ استاد اولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من راوتلې ملي اردو ده.
په کندز ولایت کې پر ځینو جګړه ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په هلمند کې د ګزان یو پولیو پیښې اوس هم ختمې سوي نه دي.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوي دي.
د نورو مطالبو تر څنګ 2019 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. افغانستان به یو بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. تفصیل له بروکسل د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په رالېږلي راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نور غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
د نوریاس نوری په راپور کې موردل چې افغانستان به یو اربیا نن او سبا د بلجین په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. بلخوا په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات اثر سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوي یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له چې ملاقات له لاړم نو ما ورته چې دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو، نو چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم، چې موږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني، چې موږ غواړو ما ورته له مرسته دا خبره وکړه په شریکه ورته دی چې مذاکراتو نه بغیر د دغې حل نشته، دغې مسلې نو دا دروازې بیخي نه بندوي. نو زه ښه وه چې موږ ورنو خبره مو ورسره وکړه نو نن لاړ پاریس ته.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې لګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر بنن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
بمردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دغه راز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن وخت ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسې کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې وبللې.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر تر کومه ته پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدر اعظم د لیډرنه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه ناامیده شوی وي او دې نتیجې ته رسیدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرې سل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هماغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې رانشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایتالیا او جرمني او همداراز سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي دې هېوادونو ته؟
دا درې هېوادونه چې تاسو یې ذکر کړل البته ډېر مهم هېوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درې هېوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې پیچلې شوې ده او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسې کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګ و چې اروپایي هیوادونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار پر 2 بجو هر ورځ پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. په کندوز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي مؤسسې لخوا د شهیدانو او ټپیانو پر 200 کورونی خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شول. په کندوز کې د ورستیو ناامنیو له کبله څه باندې 40,000 کورونی نور سیمو ته بي ځای سببي. اجمل آریان لسمی رپورت لري.
په شمال ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې موسسې یو تن چارواکي سید آغا عتیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې مرستو کې 1.5 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد موجود دي، همدارنګه پر هغو ملکي کورونوی باندې ویشل کیږي چې د جنگ پر مهال د کورونۍ غړي یا وژل شوي وي او یا ټپیان شوي وي.
200 فامیلې کومکار دریافت میکنه، فعلا شاید شانه است این دی
200 کورونوی باندې دغه مرستې ویشل کیږي چې په دې مرستو کې کمپلې، دوشکه، د پخلنځي وسایل، هر کورنۍ ته یو غالۍ، 25 کیلو وریجې، 10 لیټر غوړي او نور توکي شامل دي. عتیق زیاتوي چې نوموړی موسسه پلان لري څو په راتلونکي کې هم د کندوز د شهیدانو او ټپیانو پر کورنوی باندې مرستې وویشي. په همدې حال کې د شهیدانو او ټپیانو کورنوی چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي ډېره خوښي څرګندوي. دوی وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ول، خو له دې مرستو سره تر یو حده پورې به ستونزې هوارې شي. زما نوم شرفالدین دی. موږ ته په دې مرستو کې کمپلې، غالۍ، دوشکې، وریجې، غوړي او د پخلنځي وسایل راکړل شول. ډېر خوشاله یم. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت د سقوط له کبله څه باندې 40,000 کورنۍ له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو ته بې ځایه شوې وې چې دا مهال یو شمېر بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د کندوز په 15 ورځنۍ جګړه کې څه باندې 130 تنه ملکي کسان وژل شوي دي، همدارنګه څه باندې 1500 تنه ټپیان شوي دي چې د ټپیانو ډېره برخه یې ملکي وګړي جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د نورزی په نامه اوریدونکو لپاره ولایت نه لیکلی دا چې پاکستان بیا د سولې د خبرو په نامه هڅې پیل کړي، دا په حقیقت کې د افغانستان د تیر ایستلو هڅې دي. اوریدونکو لیکلی چې افغان سیاستوال باید د پاکستان په دغو تیر ایستونکو خبرو خطا نشي، که پاکستان سوله غواړي په خپله خاوره کې د سخت دریځو وسلوالو مرکزونه وتړي. له بلخ ولایت نه د سیارمل په نامه اوریدونکو له دولت ضد وسلوالو ډلو هیله کړې چې په خپلو لیکو کې د کم عمره هلکان نه جلبوي. قاري رحمت الله روحاني له هلمند لیکلي د هلمند ولایت په مرکزی سیمو کې خلک د جګړو له لاسه په بدوضعیت کې دي. حمدالله وطنوال له روزګان ولایت لیکلي د ژمي له راتلو وروسته په دې ولایت کې د ګازو بیې ډېرې لوړې شوي چې عام خلک یې د رانیولو وس نه لري. اوریدونکي لیکلي چې مسؤولین باید بیې کنټرول کړي. شفیع الله پتمل له نورستانه په خپل پیغام کې دعا کړې چې د کرکټ ملي ټیم له عمان څخه نننۍ مسابقه د پرونۍ غوندې وګټي. بادشاه متاخیل له پکتیا لیکلي 15 کاله کېږي چې د پکتیا په نکۍ ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې هیڅ کار نه کوي، هیله د مسؤول چارواکي د عامو خلکو ستونزې حل کړي.
دا وستا سوزین اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ناامنۍ له کبله تر 10,000 ډېر ماشومان د پولیو یا ګزړن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي که چیرې دغه وژونکي ناروغي ژر مهار نسي کېدای سي چې پیښې یې په دې ولایت کې زیاتې سي. الیاس دایی له لشکرګاه رپورټ لري.
د هلمند روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره دي مخسبي، خو د دې وروستیو ناامنیو له امله تر 10,000 ډېر ماشومان د پولیو یا ګزان د واکسین د کمپاین څخه پاتې سوي دي. د هلمند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالاحد اعظم وایي د 22,000 ماشومانو څخه چې باید واکسین سي وي یوازې 22,000 ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر تحصیل خان وایي د جنگ په کرښو کې چې ګڼمیشتې سیمې دي واکسین نسي تطبیق کېدی، چې له امله په روان میلادي کال کې 15 مشکوکې پیښې راجستر شوي او د نورو معایناتو لپاره بهر ته استولې دي.
موږ باید ولکه دونی ویزر شنان واکسین کړی وای. متاسفانه چې د جنگونو په وجه زموږ چکلسکرونه میسو د دغه میس کلسکرانو په اساس موږ 1,000 شنان تقریبا موږ خپل ټارګټ زموږ څخه کم سوله.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوي دي. یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدای نه سي، نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي.
دوی وویل تر هغه چې د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه نه سي، د جنگ دواړه غاړې د واکسین رضاکارانو سره مرسته ونه کړي، د واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل به داسې دوام وکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي تر هغه چې خلک مرسته ونه کړي نه سي کولای یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس له منځه یوسي.
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی. هیڅکله وزارت چاته ما هیڅکله WHO هیڅکله یونیسیف هیڅکله ECTD په یوازې توګه دا ولو چې اوس 15,000 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدماتو پر کمپاین کې اخته دي، چې دا لس ضرورت هم ورسو چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي هیڅکله د پولیو د منځه وړای نه شي.
غفاري وویل د دوی تحقیقات ښیي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او کچیرې په ضد کلک مبارزه ونیسي ډیر ماشومان به په دې وژونکې ناروغۍ اخته سي.
موردل چې د هلمند روغتیایي چارواکي وایي چې د ناامنیو له کبله به په دې ولایت کې تر 10,000 ډېر ماشومان د پولیو یا ګزړن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سي. بلخوا پرون د خوست په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. د خوست ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واکسینو د ګرځنده ټیمونو لخوا د یو شمېر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 3,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل او نور جزیات.
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګزان د وژونکي او یا دایمي معیوبونکي مرض څخه وژغورل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي آزادۍ راډیو ته د واکسینو د دې درې ورځني کمپاین په اړه داسې ویل.
په تېر انډي کمپاین کې 2,95,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریس کې وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری، نو دا سب این ایدی کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست ایس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي، چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د پنځو کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي، نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه ورده، پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
او سم رحمت الله افغان د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د ولسمشر او اجرایي رئیس د شتمنیو د ثب او اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. افغانستان آزاد ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: ولسمشر غني او د هغه د میرمنې رولا غني ثبت کړې شتمني 4.1 میلیون امریکایي ډالره کېږي چې په لبنان او امریکا کې د جایدادونو له پلور څخه ترلاسه کړې دي. یا د ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي: د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره که څه هم د لوړ پوړیو دولتي چارواکو منقول او غیر منقول شتمني ثبت کړې، خو د لیکوال په باور دا تر هنه د توانېدلې چې د فساد په راټیټولو کې مرسته وکړي، ځکه د لیکوال پان د شتمنیو په فهرست باندې څارنه او په دې برخه کې صداقت او قاطعیت وجود نه لري. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د شتمنیو دا ډول ثبت یو سمبولیک کار دی. سرنوشت وړاندې لیکي: د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ثبت کړې شتمنی 1,03,500 امریکایي ډالره کېږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي: د دې لپاره چې د شتمنیو ثبت اغېزناک شي، نو لومړی باید داسې قوانین او اداره رامنځته شي چې د چارواکو د شتمنیو کره ثبت وکړای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: له دې وروسته باید له چارواکو سره د کار په پای کې محاسبه وشي او معلومه شي چې شتمنی څومره زیاته شوې ده. د لیکوال په باور له دې چارې پرته دا یو سمبولیک کار دی او د فساد په مخنیوي کې رول نه لري. سرخط ورځپاڼه که څه هم د لوړ پوړیو چارواکو د شتمنیو ثبت یو ښه کار بولي، خو سپارښتنه کوي چې په کار ته داسې زمینه هم برابره شي چې له پخوانیو هغو سره هم حساب کتاب وشي. د هغو پیسو درک باید ولګېږي چې له هېواده بهر ایستل شوي دي. بلخوا کابل چاپ ځینو ورځپاڼو بیا اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفر باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هېواد دولتي ورځپاڼې لیکلي: د ولسمشر سفر ځکه اروپا ته مهم دی چې ښاغلی غني به اروپایي مشرانو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان غواړي خودکفا شي. لیکوال هیله څرګندوي چې ولسمشر به په ډک لاس له اروپا څخه هېواد ته راستون شي. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې: ولسمشر به په خپل اروپایي سفر کې د پاکستان او انګلستان له صدراعظمانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي؟ یا د ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کوي: له پاکستان نه څومره د اخلاص تمه کېدای سي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي: تر هغې چې په سیمه کې د پاکستان په تګلاره کې بدلون رانسي، د سولې په برخه کې له پاکستانه د اخلاص تمه هسې خپل وخت ضایع کول دي.
په کونړ کې د قران کریم د تلاوت په سیالۍ کې لومړی مقام د ملي اردو یو سرتیری ګټلی. روح الله انوري رپورټ لري.
د دوهم پلی لوا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمدزی وویل: د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان وکړې، په سختو غرونو او درو کې په دندو بوختي، په اسلامي او افغاني روحیه یې هم ځانونه سنبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې په کې شاوخوا شلو تنو قاریانو برخه اخیستې وه او په کې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لعبرة
کمپ کې د سید جمال الدین افغان په هنتون د شریعت پونزي محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
زمون په نظام پسې او په ځانګړي ډول باندې زمون په اردو پسې ډېره سخته پراپاګاندا روانه ده چې دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصارو اردو ده، او د دې لپاره دا تبلیغات په دې ملک کې روان دي چې زمونږ او ستاسو ولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو، زمونږ د من نه راوتلې ملي اردو ده، زمونږ ملت مسلمان دی، اردو مسلمانه ده.
دغه سیالي په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پای ته ورسېده.
لسنیمی بجی دی د مهمو خبرونو سرخطونه لانا جی سا پینا وری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امن الله عطایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیری د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دی. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د وروستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 140 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې راپور لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وی په هغه صورت کې چې له دایشه ډلې څخه د ملي امنیت شورا د ملاتړ په تړاو ظاهر قدیر اسناد وړاندې کړي، دوی به له نوموړي سره همغږي سي. خو د دې جرګې اداري هیئت ټینګار کوي کچېري د ولسي جرګې د لومړي مرستیال دغو اداو په اړه اسناد وړاندې دا به هڅه یوه ډراموي. تفصیل له ناجی صافی نوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د داعش ډلې د ملاتړ په اړه ادعا او د مشرانو جرګې د غړیو تون عکس العملونه راپارولې دي. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي پر حکومت او په ځانګړي ډول امنیت شورا باندې دا ډول تورونه کولای شي چې دا هیواد خطرناک لوري ته بوزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل کچېرې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر دا څرګندونې د اسنادو په اساس وي، په هغه صورت کې به مشرانو جرګه له نوموړي سره همغږي شي.
اج صاحب ظاهر کوم اسناد لري مشرانو جرګه په خدمت کې ده چې د حقایقو لپاره وړاندې کړي او موږ هم سره همغږي شو. دفتا موږ په خپل نظام باوري یو، یعنی معنا زه دا اتهام نادرست ګڼم. اتمر یو مشاور ده، دوی د ملت ته په دغه دوه درې نفرو چې هیئت ټاکلی په دې نه د ملت ذهنونو د واضح کولو په خاطر باندې د گزارش خپل راټول کړي. مشرانو جرګه په دې رابطه هیڅ علاقمندي نه لري، بلکې ماته دا اصلي یو ډرامه ښکاري او د دې نه مخکې ډېرې ډرامې تېرې شوي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د تیرې اونۍ د دوشنبه ورځې په عمومي جلسې کې د افغانستان په نظام په ځانګړي ډول د ملي امنیت په شورا کې داعش ډلې څخه د ملاتړ په اړه څرګندونې وکړې. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قدیر څرګندونې بې اساسه وګڼلې او هغه یې په شدت سره رد کړې. ولسمشر غني هم له دغو څرګندونو وروسته یو پلاوی موظف کړ ترڅو دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. خو د مشرانو جرګې غړي وایي کچېرې د نظام په داخل کې داسې کسان وي چې له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي باید ښکاره شي. سناتور فوزیه سادات په دې اړه وایي
هر څوک اتهام تړي باید سند په لاس کې ولري. موږ هم د دې سند غوښتیم چې حداقل دغه کوم جاسوسان چې دي چې دا دوی وایي چې دوی ورسره فردن دښمن سره لاس لري واقعا په دغه عذاب باندې باید موږ پوه شو.
له بلې خوا د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې ویلي کچېرې د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده ونه ځنډول شي د جمهور رئیس له لوري له ټاکل شوي پلاوي سره به همکاري ونه کړي. تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي چارواکو او سیاسي سیرو د حکومت په داخل کې د یو شمېر کسانو لخوا له تروریستي ډلو سره د ملاتړ خبرې کړې خو تر اوسه دغه کسان مشخص شوي نه دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رسمي سپورتونو د اتلانو په اړه د راپور خبرو چې وې کولای شو په ترکیه کې لنړیوال لوبو د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړي. دا هموري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه څه وایي او دا چې ځینې ستونزې راپیدا شوې دي د هغې په اړه د کرکټ بورډ ځواب څه دی. خو در څخه مخکې راځو راپور ته. د رسمي سپورټونو افغان اتلانو د ترکیې له نړیوالو سیالیو د سرو زرو شپږ میډالونه وګټل. د دغو لوبو یو اتل عبدالسمی فیضي چې په آزاده او حرفه‌ای لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې د پنځلسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او په لوړه سطحه ترسره شوې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د او سپورتس په نوم د رزمی لوبو په اتمه نړیواله دوره کې افغانستان د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړل. د دغو لوبو لپاره و افغان لوبغاړي ورغلي و چې څلورې په خپلو وزنونو کې یو یو د سرو زرو میډال وګټه او یو لوبغاړي په آزادو او حرفه‌ای لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل. عبدالسمی فیضي چې د سرو زرو دوه میډالونه یې ګټلي ازادي راډیو ته وویل چې د اذربایجان او ایران لوبغاړي مات کړي او تر ډیرو زحمتونو وروسته د سرو زرو دوه میډالونه په غاړه کړل.
او یو لوب میم په حرفه‌ای بخش کې پات شپږ اتیا کیلو کې حرفه‌ای مبارزه وه چې له اذربایجان سره مې حرفه‌ای لوبه وکړله چې هلته مې ماته ورکړه او په اماتور کې مې نه خاویا کې ایرانی سیال د ماته ورکړله هغه هم شپږ اتیا کیلو بیا مې ماته ورکړله. بل حریف مې د اذربایجان څخه وه چې هغه ته مې ماته ورکړه په اماتور کې. نو دوه د سرو زرو د ګولډ میډلونه ما دلته ترلاسه کړل په ترکیې کې.
د ښاغلي فیضي په خبره په دغو سیالیو کې پنځلسو هیوادونو برخه اخیستې وه چې تر ډیره پکې د آسیا تکړه لوبغاړي لوبې وکړي. د او سپورتس رزمي لوبو اتمه نړیواله لړۍ دا ځل د ترکیې په انطالیا کې وشوه چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. افغان اتل سمی فیضي وویل چې د دغو لوبو سطحه لوړه وه او له افغانستان څخه ورغلي ټیم د ده په شمول ډېر تمرینونه کړي وو چې بالاخره ټولو لویې لاسته راوړنې وکړي.
اول منزل شوې پنځلس هیوادو پکې ګډون درلوده او له افغانستان نه وو فایټر راغلي وو له دوه مربي سره یو هم رئیس د حیات وی د المپیک یو هم رئیس د رزمي ورزشو نورالله شاروخي استاد واسه دوی مونږ سره راغلي وو چې وو فایټر مونږ څلور د سرو زرو مډال نه ترلاسه کړل. یو برن
احمد شبیر محمدي اجمل نوري حبیب الله درئی او نومان هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د سمی فیضي ترڅنګ له دې سیالیو د سرو زرو مډالونه ګټلي او د صابر الکوزي په نوم یو بل افغان لوبغاړي د برونز میډال ګټلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي له نړیوالو لوبو په دې اندازه لویې لاسته راوړنې کوي، بلکې تر دې مخکې هم د رزمي سپورتونو افغان اتلانو احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز او نورو لوبغاړو په آسیایي او نړیواله کچه ډېر میډالونه او کپونه افغانستان ته ګټلي دي. راجو مارکیټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ورستیو بریاو چې د لوی وچو یو څلو رزینه لوبه له پاپو نیوګینی او یو شل اوریزه لوبه له عمان غټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوت اکثر غږیدلیو الیاس صالح د مارکه کړي او د زینو ستونز یادونه هم کړي ده. خدای چې د مارکه په ګټه وورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تاسو څو وړاندې ولې ګره په څلو رزینه انټرکونټینټل کپ سالې کې پاپو نیوګینی په انجیرو کړه چې د دوه یو منډو په توګه سترماته ورسله دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره اړین دي. ولکه چې افغانستان دریم ځل چې په انټرنټل کپ سیالۍ کې برخه اخلي لومړی ځل لپاره افغانستان مطلب وړي ترلاسه کړه او دریم ځل لپاره دویم مقام واخیسته. اوس دریم ځل لپاره چې لوبېږي بیا هم هڅه همداره چې دغه سیالۍ جام پورته کړي. نو تاسو بهتره معلومه چې په دغه سیالۍ کې اته غوره لوبډلې شامل دي. زه به تاسو ته مشه افغانستان هم پوره چمتووالی لري دغه سیالۍ لپاره او همداشان درته ویلی شم چې افغانستان لپاره دا لوبې ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې افغانستان غواړي چې پوره غړو هېوادونو قطار کې شامل شي، نو د دې لپاره د دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره مثبت تاثیر لري. او همدا شان د شل ورځو لوبو ګټل هم د افغانستان لپاره مهم دي، ولې په دې چې افغانستان په راتلونکي کې په نړیوال شل ورځو جام کې برخه اخلي، او هر هغه لوبډله چې دغه لوبې ګټي نو دې سره د لوبډلې مورال ښه کېږي. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله ښه لوبډله ده او کولی شي په ښه مورال سره په نړیوال جام کې برخه واخلي، او د دغه سیالیو په چې اوس په مخ کې پرتې دي به هم انشاءالله ګټي. او همدا ډول د پوهېدل شم چې تاسو د افغانستان عموم هم د ووش منډو په کې سره ماتې ورکړه، هیله ده چې د روان لوبې افغانستان د دغه هم خپل بریا سره پای ته ورسوي.
کله چې افغانستان د پی این جی سیالیو ته روان او امارات ویل کېږي چې د ویزا مشکل سره مخصو، دا څه مشکل ده او تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي د مشکل حل لپاره؟
تاسو معلومه ده موده وړاندې د عربي متحده اماراتو ویزا افغانان ته په اسانۍ سره نه ورکول شي، په هغه وخت کې زموږ سفر هم و، نو یو شمېر لوغار ته زموږ ویزا ور نه کړل شوې. خو بیا هم موږ هڅه وکړه سره د دې چې افغانان ته په اسانۍ ویزا نه ورکول، موږ خپل لوغار ته ویزا واخلې او نو بل مو ولګل. دغه ستونزه چې ده موږ د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړو، د بهرنیو چارو سیاسي مهمه خبرې حکومت خلې ترجیح سره لومړی موږ ان شاء الله ډاټ راکړ چې پراتلونکي به دا ستونزه نه تکرارېږي او د دې ستونزو مخه به ان شاء الله ونیول شي.
او روسي پښتنه د انډر 19 ټیم لپاره دی د افغانستان سو په لپسې مات چې د افغانستان ټیم وخړله، داس ویل کیږي چې د انډر 19 ټیم د پخوان د 19 ټیم نه هغه غوندې دونه پیاوړې نه ده، تاسو په دې باندې څه وایي او تاسو پلانونه څه دي چې بیا هم د افغانستان لپاره د افغانستان انډر 19 ټیم لپاره سو کوم سیالوي به برابرېږي چې دوی پیاوړې سي او لاسراوړي افغانستان لپاره ولري؟
نو ډول اچھا هغه لوبغاړي وکي دي چې کوم آسیایي پلیمر لیگ جام سالي کتر وایي تر لاسه کړل په ملګریا کې، خو دا چې تاسو ورته باندې سره ملي ځل لپاره د هند او د بنگلاديش سره په سپورټس کې ګډون وکړو، نو ان شاء الله کله وختي ول پر راتلونکي کې افغانستان خپل سران ته ماتې ورکړي، او تاسو به سره معلومات چې هند او بنگلاديش هم تکړه او پیاوړي لوبغاړي دي، نو بیا هم د یو ختم کوار سره هغه ول ان شاء الله چې راتلونکي کې د افغانستان په مخ کې لري دغه لپاره به موږ پورا تیار یو نشو او په کې به افغانستان ان شاء الله بریالی ترلاسه کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښه شیبي ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. حکومت وایي 3000 ارزان کورونه جوړو، یعنی چې نه جوړو، ځکه حکومت چې قیمتي جوړ کړی نو اله د ارزان په اندازه وي، او او چې خپل وایي ارزان کورونه جوړو نو داسې وبولې چې نه جوړوي. د نوی حکومت چلونکو پخوام ډیر آسان او قیمت وادي کړی وي، خو تر اوسه یو هم نه عملي کړی، اله چې په دا یو کال کې خو یو ارزان وعده وکړه. د خبرونې په پیل کې یو خبرتیا واوري. د کمیشن کارانو د اتحادیه خبرتیا، د کمیشن کارانو اتحادیه ټول هغه کسان ته چې غواړي د نوي پاسپورت اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورت واخلي خبر ورکوي چې لدې ورسته دي، نه د انتظار ایستلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو، ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیه دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده، او مراجعین کولای شي د دغه اتحادیه له کاري ډلو سره اړیکې ونیسي او د 1500 افغانیو په بدل کې د تذکرې تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت اخیستلو ډیر ځنډ 2 ورځې او د تذکرې تایید 2 ساعته دی. وایي نیت صاف منزل آسان. د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخت کارونه آسانوي او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي. بیړه وکړی او پاسپورت واخلئ، ډالر ستاسو اخیستلې پر مونږ.
هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو همدومره ورسره د سوالګرو شمیر هم زیات شو، ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بیتوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و. او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي، خو سوالګر لا په همغه پخوانی خیال کې ډوب دي لکه داسې.
وراره یو لسګون خوراک بچیان می وژی په کور کې ناست دي، خدای دې د مړو مخ ته ودروه، خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
تو خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي، په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که، اوس سوالګر هم سمه محکمه در سره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی، ډېر ستر وږی څلور افغانۍ، شرمېږي هم نه، خبرې لا هم ته کوې. ډالر په څو دی؟
په څو دی؟
یو ډالر اته شپېته افغانۍ ته رسېدلی دی، او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم، زه مخکې پرته که، ځه ولاړ سه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي؟
په بلا دې وهم، خدای دې دغه موټر در څخه واخلي. د خدای م قربان سم، تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي، ځه در باندې چپه دې سي ما بنده وشه ښه دي.
دا چال دی، اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي، ته به وایې چې د پلار حق دی راسره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې، د خدای په نامه یو زرګون خوراکه، خدای دې د بچو مخ ته ودروه، خدای دې ارمانونه پوره کړه. موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي، خدای دې خوشحاله ساته.
ها فقیر وروره، دغه لسګون در واخله.
لسګون؟
هو، ولې لسګون لا کم نه؟
زه د درې ملنګ یم، په لسګون پزه هم نه پاکوم، زرګون راوباسه.
ها دغه بل لسګون هم واخله، شل افغانۍ سي بس ته ځتي.
نه بی بی، له زرګونه کم نه اخلم. یالا مده یالا مده،
زنو چې نه اخلي مې اخله، که اړتیا ورته نه لري.
ورکېږه په منې، شل افغانۍ ته ډالر ته واړوه چې څو سنټه کېږي.
ته یې نو اوس په ډالر واړوي؟ تا ته ټول خلک مسی کری، له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه در سره پیسې دې خوندي ساته چې څوک یې د شکونه تښتوي. د درې ډالري ملنګه
دادا، مخ دې ورکوه. او دا هم ستاسی دوونه فال.
شنبه
د شنبه پورا زیگی دلی کلنران دی لسوارلیو د زیات کرایه اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کې دای شي په کوم باد مغز برابر شي چې نه به بیا غخونه روخ پاتې وي او نه پختی. دا هغه په ځای دی د موټر له خاوند څخه د خپل جیب خوکی، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلې ښوونکي دی هېڅ کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هېڅ امکان نشته. که نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلې ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ په ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډېرو حساب کړي او خوشحاله دي اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډېرو مړو هېوادونو څخه و. چا چهارشنبه
د چهارشنبه پر ورځ زیږیدل رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له قبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبې په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دې کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایت ناروغي ورنه شي ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته او پسې ګرځي.
بدله
مالغالری
د درې کسانو دی خدای مل شي،
د هغه ښوونکي چې بایسکل نه لري او پیاده ښوونځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغې پیغلې چې هلک یې نه خوښیږي.
درې کسان په خره باندې د چاپه سپارولو وړ دي.
لومړی هغه چاپړوس چې له شل ډوله چاپړوسۍ سره هم ډالري کار نشي موندلی، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفت او اوخی ښه ژر ژر میلمه کوه.
د درې کسانو اډوکې به تر قیامت پورې خاورې نشي.
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شانه په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ.
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړی:
کمیشن کار، دلال او غړامال.
پر رشوت خورو درې نورې ډلې ورزیاتې شوې:
سر معلمان، صاحب نظران او مشاوران.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه: برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، ستاره مینی، حیا نیازی او زنه قبولا لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چتاو